سلامونه ده سهارت بجیش ویزه سفیول استانک زایمو ده ازادی راڈیو ده پروگرام ته خراغ لاستویم پیل په خبرونو کو.
ده افغانستان و پاکستان ده سوداگری ده گردی خونی یو مسئول په کراچی که ده افغان سوداگرو ده زرگونو ایسار کرل شو و کانتینرونو ده خوشی کولو په برخه که ده موافقی خبر ورکر. خان جان الکوزی پرون ده ازادی اروپا مشال راڈیو سره په خبرو کې ویل په څکم څلور زره کانتینر مالو کې یو برخه کانتینرونه به تر بحثونو وروسته خوشی شي.
په دې څکم څلور زره کانتینر کې څلور سوه داسې کانتینر دي چې هغه په حساس لیست کې یا نیگیټیو لیست کې وو، هغه به راتلونکي پې خبرې به پې کېږي، هغه پاتې دي اوس فعلا په دې فیصله کې نه دي. متباقي دغه درې درې نیم زره کانتینر چې دي دا به بانک ګرانټۍ باندې او پلس پیسه د محصول باندې په اشارو کې ورته اشاره شوې وه، هغه به ټول د پخوا په شان ته خلاصیږي او د پخوا په شان ته بځي.
تر دې مخکې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره په لیدنه کې د افغان سوداګرو د ایسار کړل شوو کانټینرونو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. په کراچۍ بندر کې له لږ تر لږه دریو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا څلور زره کانټینرونه بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د هرات له 215000 زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 103 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. دغه دفتر له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د خپلې بیا کتنې په طرحه کې پرون پنجشنبې ویلي زیانمنې شوې کورنۍ لنډمهالو سرپناګانو، خوړو، نقدي مرستو، د څښاک پاکو اوبو، د مینځلو وسایلو، د غراز د روغتیایي او خوندیتوب څارنې ته بیړنۍ اړتیا لري. په دوام کې ویل شوي چې د ژمي له نږدې کېدو سره په زلزله ځپلو سیمو کې د کورنۍ د ژمي لپاره تودو کالیو، کمپلو او د تودولو نورو وسایلو ته اړتیا لري. اوچا ویلي تېره میاشت په هرات کې د ریکتر په کچه 6.3 درجې قوي زلزلو 1,600,000 کسان اغېزمن کړل او زرګونه کسان بشري مرستو ته اړ ایستل. د ملګرو مرستو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ارزونې ښیي چې د دغو زلزلو له کبله د هرات په 302 کلیو کې څه باندې 8,000 کورنۍ په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې ټول ټال شمېر 215,000 کسانو ته رسیږي. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې افغانستان ته 8-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د فوټبال د 2018 کال نړیوال جام ته د لارموندنې لپاره دغه ابتدایی لوبه تیره شپه د قطر د پلازمینې دوهې په خلیفه نړیوال سټیډیوم کې وشوه. افغانستان به د دغو لوبو په لړ کې را روانه سهشنبې بله لوبه د کویت په وړاندې وکړي. د فوټبال نړیوال جام ته د لارموندنې د مقدماتي سیالیو په دویم پړاو کې افغانستان د قطر، کویت او هند له لوبډلو سره په یو ګروپ کې دی. د ملګرو ملتونو یوې مخکښې محکمې پرون پنجشنبه وویل سوریه باید د شکنجې کولو پروګرام ودروي. څېړونکي وایي سوریه کې په 2011 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره په لسګونو زره کسان د شکنجې په نتیجه کې مړه شوي. د عدالت لپاره نړیواله محکمه وایي سوریه باید د خپل صلاحیت په چوکاټ کې د شکنجې د اعمالو او د مجازاتو د نورو ظالمانه، غیر بشري او تحقیرونکو مواردو د مخنیوي لپاره ټول اقدامات وکړي. دغې محکمې حکم ورکړی چې سوریه باید د شکنجې اړوند د هر ډول شواهدو له ختمول بند او د دغو شواهدو خوندیتوب یقیني کړي. کاناډا او هالند هم د عدالت لپاره له نړیوالې محکمې په بیړني ډول غوښتنه کړې وه چې د سوریې په زندانو کې د شکنجې مخه ونیسي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې فرانسې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د نیولو لپاره نړیوال حکم صادر کړ. فرانسې اسد په 2013 کال کې د کیمیاوي حملو له کبله په بشر ضد جنایتونو کې په لاس لرلو تورن کړی و. د چین د ډبرو سکرو د یو شرکت په ودانۍ کې د اورلګېدنې له کبله لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي. اسوشیتد پرس اژانس پرون د چین د دولتي رسنیو په حواله راپور ورکړ چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 8 نور کسان ټپیان شوي. د ژغورنې د برخې کارکوونکو تر اورلګېدنې وروسته دغه ودانۍ له خلکو تشه کړې. هغه ودانۍ چې اور پکې لګېدلی په شانشي ولایت کې د یانجو په نوم د ډبرو د سکرو د یو شرکت ده. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پرون وویل کینیا ته د 980 میلیون ډالرو په ارزښت د پور له ورکولو سره موافقه کړې. کینیا ته دا پور داسې وخت منظور کېږي چې له مالي ستونزو او د پورونو له لوړې سطحې سره مخامخ دی. بې ساري وچکالۍ، کرونا وبا او په اوکراین کې روانې جګړې د افریقا پر دغه هیواد اغیز کړي. کینیا چې د وګړو شمېر 3.5 میلیونو ته رسیږي، د جون میاشتې تر پایه د پورونو اندازه 68 میلیارد ډالرو ته ورسېده.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره له پاکستانه د افغان کډوالو په راستنولو باندې پیغامونه راته پریخي دي. اکثره دغه اوریدونکي د افغان کډوالو په راستنولو باندې اندېښنه لري او وایي چې د مهال په افغانستان کې دننه د دومره لوی شمیر افغان کډوالو منلو ته امکانات نه دي برابر. تاسو خبرې چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړیو د څه باندې ولس لکه د دوی پټکو بې اسناد افغان کډوالو د را ایستلو لړۍ پیل کړې ده. دا چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري له دغو کډوالو سره چې اسناد نه لري څه ډول مرستې کوي، موږ په همدې ارتباط په پاکستان کې د یونیسیار له ویاند قیصر خان پریدي سره هم مرکه کړې. دا مرکه وروسته راځي. دغه راز د دې پروګرام د پای څو شېبې د ورکو شو عزیزانو او د هغوی د موندلو پیغامونو ته ځانګړې شوي. هیله ده چې دا هم را سره واوري. خو راځئ پیل د اوریدونکو په پیغامونو وکړو.
سلامونه نیک هیلې او احترامات میمنه حق مریم لپاکتیار یو بلسوالی نه. دا پاکستان چې کومه پریکړه د افغانانو اړکړې د وستلو په اړه دا هیڅ د منلو نه ده. دا یوازې ظالمانه پریکړه ده او پاکستان د قانون له مخې هیڅ حق نه لري چې افغانان د خیبر پختونخوا او یا د بلوچستان سیمې څخه وباسي. او دا د افغانانو خپل خاوره ده، خپل ځای ده. خو متاسفانه چې دلته یو په افغانستان کې کمزوري حکومتونو د څخه دوی دغه استفاده کوي. د هغو د دریز نه، د هغو د وړتیا نه چې هغو ډېره په ټیټه سطحه وړتیا لري، د دغې نه دوی سو استفاده کوي او افغانانو باندې ظلم کوي. هیڅ نه منلو نه ده. باید دغې پرېکړې نه دوی له سره غور وکړي.
د ازادي راډیو د اوریدونکو او کارکوونکو ته زما سلامونه ورسیږي. د ازادي راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې وسیږي، نو د هغو سره دلته ډېر سخت ظلم روان دی. پاکستان هیواد کې ډېر ظلمونه ورسره کیږي. نو دا زموږ غږ دی تر لوړو مقاماتو پورې ورسیږي. نو دا خو خوار و غریب دی یا د مریضۍ دپاره راغلي دي ډاکترانو ته، د دې سره ولې دونه ظلمونه کیږي؟ پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي، ظلم دې نور د دې ولس سره نه کیږي. دا خو یو لاده هیڅ چې دپاره نه دي راغلي، خو څوک د دوا دپاره راغلي دي، څوک د خواري او مزدورۍ دپاره راغلي دي. نو دا زما ژغ تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه ګلالی حق مل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکوونکو دا هیله ده ورور ته د پاکستان ظلمونه وګورئ. پاکستان ظلمونه کوي چې د افغانانو تر غاړو کښې، تر پټوانو کښې. نو اخره ظلمونه نه کوي. که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټوله نړۍ کې بیا ساری نه دي. یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلومېږي. دا مقابله بېخي داسې د افغانان خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید د افغانستان مجرس ظلم نه وکړي.
السلام علیکم. دا ازادي ریډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلي وړاندې کوم. غواړم چې زما غږ د طالبانو تر مشرانو پورې ورسی. د طالبانو د مشرانو څخه مې خواهش دا دی چې د پاکستانی مشرانو سره د خپلې خبرې وکړي، تر څو چې د افغانان په پاکستان کې اوسېږي چې قانوني اسناد نه لري اخو لواړه. د هغو شیان خو د لیپات سول لیلام سول پاتاسو. دغه کم کډوال چې دی دا قانوني اسناد چې لري هغه هم په ویره کې دی خپل شان خرڅوي. او دغه شمسیانی، دغه موټران، دغه کم ژوندګي چې دلته ده دا په نیمه نیمه باید لی خرڅوي. نو دوی زی افغانستان ته په دوه لاسه باندې د دوی شان ګردلې پاتاسول. باید چې پر دې خبرې ورسره وکول سي چې تر څو چې موږ څونه ټیم راکوي او موږ دلته اوسېږو. اوس موږ ډېرې ډېرې مصرفونه دلته کړي دي. نو موږ نسو کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو. که موږ ووځو موږ به شیان په نیمه نیمه بیې خرڅوو او بیا به د پاکستان څخه ځو. چې پر دې خبرې سوی وای تر څو چې موږ دا ټیم راکول سوی وای نو بیا به موږ تللي وای. اوس موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو. زیات خلک قانوني اسناد هم لري. دوی دا رقم وځي چې خپل شان په نیمه بیه خرڅوي. د شلو لکه روپو شی په لس لکه خرڅوي، په پنځه لکه یې خرڅوي. بس ځي په ویره کې دي. نو زما خواهش دا دی چې پر دې خبرې ورسره وکول سي او زما غږ تر دوی پورې ورسیږي چې اوریدونکي هم په دې خبر سي چې دا رقم مشکلات دي، د مشکلاتو سره مخامخ یو. وسلام. یو جهان مننه.
سلامونه د ازادي او اوریدونکو د پروګرام درنو کډرمون اوریدونکو او کارکونکو ته هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله او د صحت چمې بم پرتنوي. بیا هم تاسو هغه پخوانی اوریدونکو محمد انی پلهام یم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه د پیغام درته پریږدم. دا حکومت پریکړه چې د پاکستان حکومت کړی ده دا متاسفانه چې زموږ د کډوالو ورونو او وطندارانو په مقابل کې یو ډېره ظالمانه او یو ډېره بحرانونکې پریکړه ده. هیله امید لرم چې دوی بیرته همدغه پریکړه واخلي او د خپلې پریکړې او د خپل همدغه پلان باندې له سره غور وکړي تر څو همدغه بیچارهګان ورونه چې افغان ورونه چې په پاکستان کې 45-50 دېرش همداسې شل کاله تېر کړي دي هلته یې خپلې شتمنۍ کورونه زده کړي ټول اولادونه یې په خپلو هغه کارونو باندې بوخت و. متاسفانه چې اوس افغانستان ته راسي په دغه سخت ژمي کې همدغه یخونو کې همدغه سختو شیبو کې به دوی څه کوي؟ دا څه رکه ملګري ملتونه دي چې زما لپاره ملګري ملتونه دي خو د پاکستان لپاره بیا هیڅ شی هم نه دي. د ملګري ملتونو له نړیوالو خصوصا د امریکا، روس، چین، همدارنګه برتانیا، فرانسې څخه مداخله ده چې تاسو د ملګرو ملتونو هغه مهم غړي یاست پر پاکستان باندې فشار راولي. پاکستان ته وایسي له کوم قانون له مخې تاسو همدغه پلان عملي کوي؟ د بشري حقوقونه تر پښو لاندې دي، اسلامي حقوقونه تر پښو لاندې دي، انساني حقوقونه تر پښو لاندې دي. متاسفانه چې پاکستان یو داسې کار ته مخه کړې ده چې هغه به دا کار کچیرې پاکستان عملي کوي دا به د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو داسې کین بغض ایناد او حسد رامنځته کی چې بیا به دغه کین بغض او حسد به په کلونو کلونو له منځه نه ځي. نو زه هم داسې خپله چې زه با سواده سړی یم د دې وطن دومره خپه یم د پاکستان په دې پریکړه باندې چې هیڅ تصور یې نسي کېدلی چې څنګه همدغه مشکل له خپل ذهنه وباسم، په څنګه طریقه باندې له خپلو کډوالو ورونو سره کومک وکړم، په دې حال کې به زه څنګه کومک وکړم چې زه خپله په اقتصادي ستونزو کې بوخت یم او زه خپله هغه خپل مشکلات نسم حل کولای چې بیا ماته اوولس تاکه تر اتلس توکو تر 2 میلیونو پورې افغان کډوال زما وطن ته راځي. په دغو سختو شیبو کې بیا هم له هغو افغانانو ورونو څخه ډېره مننه د دوی تر احساس جار سم، د دوی تر هغه میلمه پالنې جار سم چې دوی وکولی سوای چې راغلو میلمنو ته ګل په غاړه کې وراچوي یا د هغوی تشویقوي، هغوی ته هغه خپله پښتنه مینه وړاندې کوي. ډېره مننه جار تر همداسې افغانانو سم غواړم همداسې افغانان ژوندي دي وي، همداسې افغانان هیله امید لرم چې نور هم همداسې افغانان ډېر سي تر څو زموږ د وطندارانو لاسنیوی وکړي په دې سخت ژمي کې چې دوی په یوه جوړه کالو کې راغلي دي. له همداسې ظالمانه پریکړې نه ډېر متاثره یم، د ملګرو ملتونو نه ډېر متاثره یم. هیله ده چې زما پیغام خپور سي. وسلام.
دلسوز یم له خوست ولایت څخه. د پاکستان څخه راغلي مهاجرینو سره باید ډېره زیاته مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډېره زیاته مرسته ورسره وشي. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. وسلام. بای بای.
السلام علیکم. د ازادي کارکوونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ الجی د کوټې ته سر تماس کړم. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت فائده دي تور خام او دی چمن په بارډر باندې سعودیت عمل د کډی افغان کډوالو دی پارا چې غو سره زنان دی کچنیان دی لري تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي دی بارډر د خاطر شنه و بوی چکن نه خورا کی نه چکا کی نه دی داس کوم څه دی ستانه دی خورا کی چکا ستانه سرپناه ستانه. نو خدای دی وخت تاسو ته مو بدرګه کوي او شروع کو ورسی وی.
السلام علیکم. ما د ازادۍ رادیو طول اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش ده چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغه سې تش لاس راهړي، خالی په تشو تورو کالو کې راهړي.
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه چې له پاکستان مو د افغان کډوالو دراستنولو په اړه ازادي رادیو ته پریښیو په دهیله چې هغه کومې اندېښنې او سپارښتنې چې تاسو درلودې دا د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان اپریدای وایي دوی له هغو کډوالو سره چې هیڅ ډول اسناد نه لري مرسته نه کوي. ښاغلی اپریدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت باید دا مهال د کډوالو ستنول داوطلبانه کړي نه په اجباري ډول. په یوې مرکه کې مې په دې اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
موږ لکه په افغانستان کې هم زمونږ هلته کې پرزنس شته، زمونږ هلته کې همکاران دي، پارتنر دي، چې موږ د ډېرو کلونو په افغانستان کې خپل چې کوم پروجیکټ دي هغه امپلیمنت کوو. چې څومره هم به کور خلک دي هلته چې کوم آی ډی پی د افغانستان دننه چې کوم ډیسپلی شوی دي هغه ته موږ کومک ورکوو، مخکې موږ کومک ورکړی دی. نو اوس چې کوم های ریټرن ایریاز دي چې کوم خلک دلته نه ځي هلته دی خلکو ته موږ په ماضي کې چې کوم تیر وختونو په هغه کې موږ کومک ورکړی، خو زمونږ غوښتنه دلته نه ده چې د پاکستان نه هغه هیوادونه چې کوم کډوالو ته دلته ملمستیا کړې او دا موږ منو چې پاکستان د تیرو څلوېښتو کالو نه دې ملمستیا کړې او موږ دوی ته وایو چې تاسو دا ملمستیا جاري وساتئ، ځکه چې زمونږ چې کوم موقف دی هغه دا دی چې دغه واپسي چې کوم نه باید چې هغه رضاکارانه وي، باعزته وي او باحفاظته وي.
دا مهال دغه کډوال چې راستنېږي یو نسیار ورسره هیڅ ډول مرسته نه کوي، ځکه پخوا چې یو شمېر کډوال په خپله خوښه راستنول کېدل یو څه نغدې پیسې ورکول کېدې، مثلا یو څه د کور سامان ورکول کېده. دا مهال له دغو کډوالو سره چې راستنول کېږي افغانستان ته یو نسیار هیڅ ډول مرسته هم نه کوي، همداسې ده کنه؟
په دې کې خو چې کوم په خپلې خوښې باندې کوم خلک زی او هغوی سره پی او آر کارډز دي، ځکه چې دغه آپریشن دی حکومت چې کوم خبره کوي هغه دا وایي چې پی او آر کارډ والا او د افغان سیریزن کارډ چې چا سری هغه خلاف دغه ایکشن نه لري او هغوی به واپس په زبردستی نه لیږي. نو چې کوم خلک په خپلې خوښې باندې زی د هغوی سره پی او آر کارډونه وي او کوم زمون په تیرو کالونو کې زمون په مینډیټ کې هغه اوس هم دي، چې کله دا کډوال چې کوم دغه کډوال دي د پی او آر والا چې چا سره کارډونه دي نو دي ته هلته موږ اوس هم مرستې ورکوو. زمونږ چې کوم انکیشمنټ سینټرونه دي په کابل کې، په جلال آباد کې، په کندهار کې او په هرات کې، هلته کې موږ دوی ته نقد امداد ورکوو، $350 فی کڅوړه ورکوو.
او څوک چې دا اسناد نه لري بیا اسناد دي هغوی سره هیڅ مرسته نه کیږي.
چې کوم اسناد نه لري او خو ظاهر ده چې کوم دلته کې رجسټر دي د یو ان سی آر سره، نو هغه یو ان سی آر د شونه ګوري لګیا دی. خو زمونږ چې کوم کنسرن دی هغه په دې باندې دی چې کوم خلک د چا ژوند ته خطر ده باید چې هغه واپس نکړي افغانستان ته.
په پاکستان کې د یو ان سی آر ویاند قیصر خان اپریدی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
او اوس هم د اوریدونکو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې په بیلابیلو ستونزو یې ازادي راډیو ته پریښي دي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ ټولو کارکونکو ته. مزاب ابراهمان په پکتیا ولایت نه. او څنګه چې په نورو ولایتو کې پروژې شروع شوې دي، داسې موږ هم غواړو چې جنوب ختیځ ولایت کې خصوصا پکتیا کې د مچل غوډیم باندې د حکومت نه دا خواهش کوو، دا تر غواړو چې دا مکتب سر ورسوي، جوړی کې راته نیمګړې پاتې ده. نور ولایتو کې چې پروژې شروع شوې داسې موږ هم باید دا پروژه سرته ورسوي. 10% کارونه شوي دي، 80% کارونه همداسې پراته دي. موږ غواړو چې موږ ته دا پروژه سرته ورسیږي.
السلام علیکم د ازادي رادیو د ازادي اوریدونکو د پروګرام درنو کارکونکو اوریدونکو ته هله امید درم چې روز خوشحاله او د سچ همې وبم برتانوي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش چې کوم وړاندوینه کړې ده چې غزه د ماشومانو په ډیره بدله سوی ده یا پاکستان کې لوږه او قحطی ده د شوزو بشري حقوق په شون اندي زما په نظر دغه مشکلات چې ټول رامنځته سوی ده ټول د انټونی ګوتریش شندرنګ د ملګرو ملتونو له لوري څخه دغه رامنځته سوی دي ولې ملګرو ملتونو نس کولا ملګری ملتونه په نامه ملګری ملتونه دې نس کولا سي د پر دغه کسان باندې فشار او یوغه محکمو ته واسي چې همدغه حالات را مسکړي دي مثلا اسرائیل دې چلته درنیم زر ماشمان په شهادت رسول دي ملګری ملتونه یوازې وړاندوینه کوي هغه کسان ته هیڅ نس ویل چې هغه قدرت من وي یوازې د افغانستان او د سنور غریب ملکونو په وړاندې وړاندوینه کوي پر هغه باندې فشارونه راوړي دا هغه خپل روپی او نور مشکلات نور ستونزی ورته پیښوي.
سلامونه اونې کې هله وی منې پواد يم افغانستان لوګر ولایت از رسالۍ څخه پیلن په تهران پردیس خار کېما نو ایران کې دی افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دوه جمع کیږي چې ډیر افغان مسافر یې ونیول ټول افغانستان ته واړول بازي بندیان دي جرمونه تور نه پیوره غول په چا خیدونه وخځه وسو کې اعدام کړو سخت نیول روان.
السلام علیکم محمد رسولیم د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پیرده محله کوم چې ژر تر ژره او بار بار راته نشر کې په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده ستونزه خو ډیرې دي ډیرې ستونزې دي ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي د ولس پیغام کې نه دي زما پاکي ده او فکر سره دلته چې موږ د بایومتریک تذکيري کوو یعنی زه د یو مایوبه د پاره د بایومتریک د تذکيري د جوړولو په کوشش پسیم دا چې زه څلور غشت زیاتو کم ورغلم زما څه تقریبا شل زره کلداري تللې دي او د تذکيري د اول پړاو کارونه لا هم یعنی نیمایي پاته دي یعنی کتر پایا د تذکيره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دې سیستم ته زه وګورم څلور پنځه واره به نور هم زه ورځم یعنی زما سفر یوې تذکيري د بارز ما مصرف تقریبا تر څلور زره کلداري اوړي دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څناڅ نږدې یم نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله زنداور باغران او نورو سیمو څخه راځي یا د نوزاد څخه راځي تاسو فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوا وینو چې پر یوه تذکره پنځه شپېته زره کلداري پر بایومتریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي هغه هم د داسې چا څخه چې نه وسایل ولري نه مټر ولري او نه پیسې ولري د هغه ژوند پر وزانه وي خپل د عیال ډوډۍ نشي پیدا کولی نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت ته یې مونږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسې که نور کومکونه او مددونه مو نه دي راسره کړي دغه اسانتیاوې خو راته راولئ دا دفترونه یې اضافه کوي مامورین یې ور اضافه کوي یعنی که په ولسوالیو کې دا د بایومتریک تذکرو دفترونه نسي فعاله کولی په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنی دغنی اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاده څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکره لاسته ورشي او کار یې خلاص شي دا ډیر جبر دی دا ډیر ظلم دی دا ډیره بې عدالتي ده دا ډیره بې انصافي ده زما په کلکه توګه غوښتنه ده دا چې موږ د یو معیوب لپاره تذکره کول او یا یې کوو درې څلور غشته زیاتو کم ورغلي یو او تر تقریبا تر شل زره کلداري پسې زموږ ته تللي دي چې زه دا تذکره کوم لاسته یې راوړم زما یقین دی زما باور دی کار ته په کتو د دوی کار ته په کتو چې زما څه به څلوېښت زره حتمن دي یا څه باله.
السلام علیکم د بدغست ولایت ته بالامرغاب د ولسوالۍ ته ته پیغام پرېږدم اول ته چې ټولو همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم پس سلام ما د اسلامي عمارت او لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د بدغست ولایت څه توجه وکړي د بدغست په ولایت کې ډېره بیا امنې د ورور حق و حقدار ته نه رسي دای دی وکی چې تاسو ما پیغام نشر کی. السلام علیکم
اوریدونکو د پروګرام د پایشي بوته نګدې شوی یو لجمن سره سم راځو اوس هم هغه پیغامونه ته چې د ورکو شو عزیزانو او د هغوی د مندلو په اړه مو ازادي رادیو ته پریخې دي.
السلام علیکم و رحمت اللہ زم حسن د فراد ولایت د بکواد ولسوالی سس سره پر اړی کې ما زما ورکو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پش کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی دروش کال یا چلر وش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوش میرو باندې د اړی کني ولا شه او د واس مطابق جایزه ام لري سپر وسو درې اته سو ته 200 بلش میراو ام سپر وسو 200 پر سو ولس اته سو یو څلويش وسلام په احترام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړ مېسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر ترک روخ خوشاله است جملته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دای خپل ځان د ایرات ویرات شیندن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نه کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادابات سیمې ته ځي بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوی کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګې کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9 شمیره یې دلته بیا وایم 0001 4 2 8 1 9 یعنی 0 1 2 3 4 9 افغان بیسم شمیره ده 0 0 5 3 9 2 0 8 نو همدغه شمیرې دی دواړه زما شمیرې دی که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې در سره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ غږ خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته وخت ترشه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان
السلام علیکم ز ولی خان د حجی ماسل زوی د پکتیا ولایت قاضی ایوب ډیروکیون د کلی وسیدین کایم ورکه مو یو ورور په نوم دی ګل ولی نمیږي او مشهور په ګلدا تقریبا کم از کم ورکه نیو پینګل سپور سکول کیږي چې بيدرک شوې ده هیڅ معلومات نشته یو اول خو پنجاب کې وګنم رو وسو نو بیا بيدرک شوې ده چې ازادي رادیو نه ډیره مننه چې تاسو معلومات وی ورو را په دغه شمیره د امنته خبر ورو کی نو شیرینی بخپل او خو ورو راخه هغه هم مورور د ورو را د ازادي اریو بولو سوالې د کوم کلی وسیګون کیدا که خپل د اعلان اوري مورور را ځون در ور سوي قبل یو یو د سی اعلان اوري ورو را نو تاسو د مسره د همکاري وو کی ورو دا سړی درو ولي پهلن کوبل کیو بس خو هغه د اول معلوم مال شو ورو را
گران ورورا ولی خان تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه و ذکر کړی نو لطفاً په راتلونکي کې کوم پیغام راستاو خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم 0029 چې د البته د افغانستان کوډ نمبر دی ورسته بیا 0049 4 9 4 تکرار 0029 و 0 9 4 و 5 9 4.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاول قدم کی آزادی رادیو ٹولو کارکونکو اور دونکو تا سلامون او ہلی وڑان دکم اللہ پاک دیو کی جو ٹول روغ جوڑ او صحت مند او سیزمان نو لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکو یم زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی څلور کاله مخکې یو لس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0 6 5 9 0 9
یو ځل بیا تکرار ومه، ریبا شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 125 9 0 13 125 9. وسلام الله پویت در
ازادی رادیو ته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کا زوی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابر ولایت تغرد ولسوالۍ د راګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګ لهجه یو څه تیزه، په قد یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکار مسلمان ورور کته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېر روز موږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 95 1 0 اویا 8 2 2 3 0 اویا 15 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 اویا 9 4 95 1
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ازادي میلمه
د ازادي راډیو د نن ورځې میلمنه مو یو داسې افغان ډاکټر ده چې له 2 لسیزو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوبه افغان ته ښه راغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ریاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالبه دا وي چې د افغانستان د باندې د یوې افغان ډاکټرې د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روغتون کار سمه ده کم کړی مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې 3 ورځې زه زم کار ته، پاتې 3 یا 4 ورځې په کور کې یم. نو چې په کوم ورځ کار ته زما نو 5:30 بجې زه باید راجګه سم او بعد لږه د خپل ماشومانو لپاره، یا ماشومان خو نه دي اوس ماشاءالله لویان دي، خو د هغو لپاره ناشته تیار کړم او بیا د هغوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالي تیار کړم چې کوم د سنټر ته ځي، او بعد لږه خپل ځان چمتو کړم د کار لپاره روانه سم. نو تقریبا هو بجې باید زه له کوره ووزم. په دې زموږ روغتون 1 ساعت یا 1 ساعت و 45 دقیقې ما له کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا 6 کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط ما ته ډېر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې زه د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضي یم. په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو، لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره ما څه رقم برخورد ده، هغې سره زه یعنی سې په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم. هر لازه هر قدم سی اخلم، هر لاس شروع ما اغوی ته زی او شی ور زده کوم، او سی کوم لمانه تجربه زیات لري زه هغونه هر په هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو، په هغه وخت کې موږ یو لبل نه زده کوو هم، څوک تجربه ډیره لري، څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري، څوک کم لري، خو یو له بل نه ټوله ورځ لاغه ثانیې نسې یا دقیقې نسې موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زده کړې په حال کې یو تر څو بیرته تېنه راسو.
دم ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري. یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه یې هغه ډاکټران مالی دلی دي چې اکثر سي تر ما یې رتبه جګه ده، تر ما یې تجربه زیاته ده. خو کله چې یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي ما نه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم یا تر سره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوې یا ته غواړې سې کوم بل څه به د دې مریض په ګټه یې. بیا سې زه خپل نظر ورته وایم، هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده. که یو څوک غلطه فیصله کوي، که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر ما نه پوهه یې زیاته یې، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یي او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یي، هغه ما ته مستقیما ویلی سي. هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم، او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم، یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوی څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یمه خبره، نو څه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم، یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم.
تاسې په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست؟
دې نه مخکې سه هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورځو. یو ډاکټر د کار یو برخه ده سي پیغه کې، یعنی زه خپل ترزان کسرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سي هغوی ته زه زده کړه وکړم، او کوم میتودونه هغه ما نه په انټرویو کې پوښتنه کوي سي ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سي ته خپلو شاګردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروری برخه ده ما د کار سي زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستی سم، په څېړنه کې زه غواړم څه برخه واخلم که نه، که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سي په هماغه روغتون کې ترسره کیږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو، او په ډېره مینه او علاقه سره باید په هغه څېړنه کې کار وکړو او رمخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سي سي کلم کته که زه خپل یو بل همکار وګورم سي هغه له ما نه مشرم ده، کیدای سي سي د روغتون رئیس هم یې، خو د صحت له نقطې نظره ده د کوم بل نقطې نظره د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم سي مریض سره په تماس کې نسي یا مریض په ایسه کې کومه فیصله.
مخکې تر دې چې ستاسو د اوسني کار په اړه نورې پوښتنې وکړم چې د دې ځای شرایط څنګه دي، که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړو ته، لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز د انجونو په لیسه کې تر دولسم صنف پورې، او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان هلته کانکور امتحان هم ورکولو. بیا په هغې کې که څه هم کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحان و خپل پلار مرحوم پلار خبر کړو چې دا د زه انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده، هغه راته وویل چې انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده، مال نو زه چه انتخاب کړم؟ اول وای طب انتخاب کړم، بس د هغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کړو. دوم انتخاب مې هم طب ولیکو، درېیم مې هم طب ولیکو. ما د درې انتخابو هغه درلود، هغه ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
خاطرې خو ډېرې دي، خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم. د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې و. یو لیسه سیکندوس په شار کې وه او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ و او صحنې او میدان او تعمیر و هر شی غټ ول. نو هلته د ټولو د امام صاحب د چاردرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستلي ول. هغه د جدې میاست وه سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه. نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه. نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته. او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره د چوکۍ نه او میزو نه لرې کړه او موږ پرې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالب په دې به شاید و چې اس هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واوره وینو یخ په مشاید ډېر کېدو.
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و د اشیان نه ول نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسې طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ. بیا د کابل طب ته لاړئ هغه مو تر پایه ولوست.
دیارلس و پنځوسم کې کابل طب ته راغلو. بیا دوه کاله وروسته چې کله دا د شوروي یرغل شروع سو او خلکو هجرت شروع کړو مخصوصا د کله روسي عسکرو سې اشغال نه وروسته یو تعداد افغانان ګاونډي ملکونو ته هجرت وکړو. نو په هغو کې زه هم پېښور ته یا پاکستان ته مې هجرت وکړو راغلم. درې کاله هلته ووایو نو طب مې په نیمای کې پرېښو یعنې ختمولی مې نه سو. هغه د ځینو کورنیو ستونزو له خاطره مو سې هلکان باید وتلي وای له ملک نه. نو د هغو سره بیا موږ مجبوره سو سې اوسو هجرت هم وکړو. بیا بعد له درېیم صنف بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو ځلو ته شروع وکړه سې کچېرې.
یعنې تاسو له کابله لاړئ پېښور ته بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکړو؟
نه دې له خاطرې چې ما د هېڅ هغه ګوندونو چې هلته په رسمیت پېژندل سوي ول د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت یا د هغو کارت مې نه درلودو. نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم. او سی بیا کله دوم کال سی بیا یې زه ما درخواست ولېږو بیا یې زه لاهور ته ولېږلم. نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه سې د ګوندونو کارت یې غوښتلو سې هغه ما سره نه و. زه په هند ایس ګوند کې ما هغه نه درلودو غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې سې د هغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې. بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې له هغه سره خبره وکړه او ما ته سپیشل سیټ یعنی خلق کو. او هغه م بعد له دې سمانه یې په انګلیسي ژبه د ټول طب د اوله تر درېیمه صنف امتحانونه یې واخیستل. بعد له هغې بیا ما ته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي.
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډېرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی سوی وای. خو لاهور کې ما ته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه. نه یوازې سې ما اول ځل خو په ښه نمرو مې بیا بریالی شوم خلاص مې کړو. او افغانانو چې په لاهور ته ویلو یو تعداد او هغه د سنه د ست ست بي ملامته اومه هغه د زب له خاطر د تعدادو سه دوم چانس کې یا درې چانس کې کوم بدل خو بیا هم د هغه د
تصویر چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډیر وایو دلیل څه و
فکر کوم چې دلته لکه د سی وی سی کمپټیشن یا رقابت زیات وو دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نومرو بریالي سي نو ته باید زامت دې زیات وباسي کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے یعنی دے شیستے داد خواندان آخو آخو که بلیت چاسی دیر علاقہ در لو دلکم لزدکری سر آخو بکامی بیدی خو پاکستان کی یو بل سسٹمو سے دے آخوی هر منطقی یو تعداد سیتون در لو دل سی باید راسی آو دی دی سیت پوی ساب راکل سی پیغی کی ضرورنہ دے سی دوی آخو کتر شاگرد واخی سی کم شاگرد که نفوس لکه زرکس او پینزه سیت اوم اغا بی اخستن شاگر تکره او کنو نو اغا سی کلا به تب تراتو بیانو مجبوره او زیار یا زامت دیرو باسی او
لکه سنگه چی پا دیلیسی پا دوره کمو پخصون پا خیره کمیو خاطره درلو ده پا پاکستان که پا لاهور که ده تب دلوستلو پا وقت با مهم کما دست قصه بم پا یاد ده چی زموږ ته اړیدون کوله پر پزله پوری وی
د څه خاص جالب خو نه ده خو یو شی ته مخ متوجه خو سه موږ سه فاطمه جنا کې وو تقریبا یو څلور پنځه کسه افغانانو په دې چې هر کال حالت یو یو د سیټې افغان ماجر یا ورکر سی وو نو یو څلو پنځه کسه افغانان موږ هلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی وو همیشه به یو ځای به یو بل سره به هم په تماس کې وو اړیکې هم درلودې نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول یو شی ته موږ متوجه سو سي کله موږ به ملګري سو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره نو بیا به یو دو درې میاشتې وروسته به خبر سو سي هغه د کشمیر ده نو زما هغه لومړی ملګری سی وه سي ما سره د داخلي په حصه کې کوشش وکړو هغه د کشمیر وه اول ما سره ملګری سو بیا وروسته هغه د کشمیر وه بیا مې بله ملګری سي موږ پیدا کړه ما او دا بله که یو جای ګرځېدو هغه هم بیا تصادف دو درې میاشتې وروسته خبر سو سي هغه هم د کشمیر نو نه پېژمه سي په دې کې او درېیمه ملګری هم د کشمیر وه آیا سي دا د موږ ستونزې یو رقم وي د موږ کلچر سره ورته وو یا د موږ لکه هغه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول څه ورته والی وو د موږ په هغه کې
جالبه ده
او دا جالبه ده او له هغو کشمیري ملګرو سره م تر اوسه پورې ما اړیکې سته نو له پنځه څلور اتیا اوم او پنځه اتیا اوم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله سومه د نولس سوه اته اتیا کې زه فارغه سومه هغه ملګرو سره تر اوسه یې ما اړیکې سته سي کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني او سي کله
یعنی تګ راتګ هم لري
تګ راتګ لرو له نسل سره وینو او همیشه په تماس کې یو
کله چې له طبه فارغه شوې لومړنی کار مو چیرې پیل کړی
یعنی فارغ تحصیل سومه له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ما استاد وو شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کړو بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو په دې سي یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سي د زده کړې او پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستانی روپۍ ما فیس ورکو او یو کال ما کار نسوی کولای سه ریزیدنشل کار ورته وایي سی هلته باید په روغتون کې کار نوکړو ستله سې ما په دې برخه کې د ښځو د ناروغۍ په برخه کې زه لږ نور معلومات پیدا کړم یا پوهه می زیاده سی و تجربه می زیاده سی او بعد لغه بیاما افغان سرجیکل روختونو یعنی در خاصی ور کرسی زالت کار شروع کمه خو اقاول پشتن دعوه سی تاس باید ل دو دری کسانو نمونه واصل سی دقو گندونو له رهبرانو نه له یوه نه تاسو ما ته خط راوړئ ما زه هغه نسم راوړئ که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم د هغو تصدیق چا کړی داسې هغه مسلمان دی زه بېرته ځینې راووتم خو هلته زما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه خو هغې هلته کار کولو بیا هغې وویل وایي رزه تا هغه ته ضرورت نشته ته راسه موږ سره کار وکړو بیا مې هلته کار شروع کړو او په زنګ کې مې خپل شخصي کلینک خلاص کړو په پېښور صدر کې
دم څو کاله ته کار وکړو په پېښور کې
درې نوي نه تر نه نوي پورې څه کار وکړو نولس سوه نه نوي
ولې لندن ته ولاړې
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړه سم زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم ډېره راضي وم او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو په نولس سوه اووه نوي کې ما واده وسو او بیا اته نوي کې ما زوی پیدا سو زوی مې یو څه تکلیف درلود ناروغ و د زړه تکلیف یې درلود اوس یې باید عملیات وسي پاکستان کې د ماشومان اوس چې تر یو کلنۍ نه وړکی یې یا کوچنی یې د زړه جراح نه درلودو نه و بعد لغه بیا زما خاوند دا تصمیم ونیوی چې راسو انګلستان ته او دلته امتحانونه مو ورکړو او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول هغه موږ یې په سمه توګه اوسي او خلاص یې او بعد لغه به بیا ګورو شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښېدو په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږو کښې ما دومره وکولی شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کښې اوسم هم د تخصص امتحان لپاره مې اماده کښې ونیوله
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست د کور چارې هم ډېرې زیاتې د کور کار هم ډېر زیات دی د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول
له دې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېر زیات هغه غواړي حوصله غواړي دغه بالکل سمه ده د کور چارې له یوې خواوې ماشومان مې ول دواړه واړول خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته یې ضرورت توجه ته یې ضرورت درلود ما زوی اوس هغه مریض و
اولادونو په برخه کې کراتو وایست چې اوس څه وایي څه کوي
لور مې ماشاءالله ښه وه یو خو په هغې کښې دوه خبرې دي یو خو په خپل سبقو کښې ښه وه خواري ایستله او بل دا داسې خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې د دې باوجود چې سمې له نږدې نه ده لیدلی یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2001 کې چې دا اوه کلن وه بعد هغې کابل لیدلی هم نه ده خو چې څومره یې اورېدلي دي او څومره یې اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري
اوس څه وایي
دا طب وایي او امپیریل کښې وایي چې په لندن کښې ده امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبرو پوهنتونو کښې حسابېږي په هغه کښې څه وایي اوس شږې ماشاءالله پنځم کال ده ځن کښې دا یو څه دا د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دېخوا کوي یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کښې چې د ښځو د تعلیم ده او د د صحی اوبو ورکول دی دی وینې هغه د مایا کول دی یا تیارول دی مریضانو ته، یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانانو ته ولېږم. اوس فلحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو کمپلیکس دی لکه له ښوونځي نه شروع شوی ده تر پانتونه پورې، په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 2 کاله، او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو، او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا ده چې کوم ډاکټران چې غواړي چې تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصص یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دې ځکه کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم، ورلېږم چې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه چې د اوسني ډاکټرانو سره چې زه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یو ته چې زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دوی هغوی ستونزو اورم، مسلسل دوی ته دا وایم چې تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپلې ستونزې وایسي چې زه یې درسره حل کړم، او زه د نویو څېړنو کې پیدا کړم چې کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه چې دي دا په دننه افغانستان کې نشته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورټ او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو څه. نو بیا ما د دې ځکه دغه مسؤلینو سره وایي یا با صلاحیته کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي، زه هغوی سره مې تماس نیولی، هلې ځلې کوم چې که دا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه شي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و، موږ د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سې د کوچنیان سې که بهر له ملک نه لوی سې، نو دوی کېدی سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سې ته به دا ستونزې ما سی تیری کری دی، یعنی که دیسی نورو شزو بندیم دست تیر سیوی دی لشرون امده خبره واسی تب دلتا خپل مسلک نه پر مخ بیای په مسله کې به پرمختګ دلته نه کوي که به کوي بیرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړمه کویت که هلته نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې یو دوه کاله هلته تیر کړل. زه له خپله کاره راضي وم، خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو. د دوی لپاره مشکله دا وسي که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه وو، که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به یې هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادۍ مېلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه.